و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
السلام علیکم پاونسان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې ډیره برخه نور بستي یا شکست سکوت پروګرام ته ځنګړې سوید. نن پنځشنبه ده د سلواغي عدالوي 12 فبراير لومړۍ نیټه د خبرونه په خبرونو پیلو. د سلنګونو لوی لار چې د واوري او طوفان له کبله تړل شوی و نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه لار چې له پرون ماښام 15 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړل شوی و نن سهار 6 بجې د سلنګونو د ساتنې او څارنې ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دی له دې لارې د تیریدو پر مهال ژمني وسایل او تجهیزات ولري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې تازه مرکزونه جوړ کړي رد کړ. امنیت شورا په دغه نوي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې د روزنې 8 نور مرکزونه جوړ کړي چې 4 یې په غزنی، لغمان، پروان او اورزګان کې دي او د وسلو یو زیرمه یې هم په پنجشیر ولایت کې جوړه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنځشنبه په خپل ایکس شبکه کې په دغه راپور کې سوي ادعاوې په کلکه رد کړي او هغه ناسمې بللې دي. د شغلي مجاهد په وینا په افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک حضور نه لري او نه هم د طالبان حکومت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا پر ضد کار واخلي. تمه کیږي د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه په نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبرې وکړي. تب د اصل کې دا چې اسرائیل پر دې کلا بند سوي سیمه تهاجمي بریدونو ته زور ورکړی دی. یوې خبري سرچینې د فرانسې خبري اجانس ته ویلي چې وروسته له هغې چې په غزه کې د یوه نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچن په پرز کې سره جرګه سول. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه په وړاندیز سوي اوربند غور کوي. په غزه کې هم د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمیدو څرک نه لګیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 500 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفته لاس واخیست. د اروپایي کمیسیون مشر شارلز میشل په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي موږ یو موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت اوږدمهاله د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي. اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسؤلیت اخلي. اوکراین د مالي او پوځي مرستو په برخه کې سخت اړتیا لري. تب د اصل کې دا چې په لویدیځ کې له دغې جګړې سیاسي ملاتړ په کمیدو دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافعې ځواکونو یې نن پنځشنبه د اوکراین 12 بی پیلوټ الوتکې د روسیې په دریو سرحدي سیمو بلګرود، کورسک او ورونیش کې نسکورې کړې دي. دې وزارت د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه ویلي و چې پر اشغال شوې کریمیا سیمه د اوکراین توغول شوې 40 کروز توغندې په ډزو راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د دې توغندیو ټوټې د سیواستیپول شمال ته پر یوه پوځي سیمه لګېدلې دي. تاکل سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل یوازنی ټیسټ سیالي سبا له سریلانکا سره پیل کړي. دغه سیالي به د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. دا لومړی وار دی چې افغانستان او سریلانکا ټیسټ لوبه کوي. او د فوټبال د غوره دوو مخکښو ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسي کلبونه یو ور بیا په یو دوستانه سیالي کې سره مخامخېږي. ټاکل سوی ده چې د سعودي عربستان د النصر او د امریکا د انټر میامي فوټبال کلبونه دوستانه سیالي سره وکړي. دغه سیالي به نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې وسی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. پاپنسان کی د مازیګر 4 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دي. اوس هم په دې خبرونه کې ځینې راپورونه خبرو. د ملګری ملتونو امنیت شورا او القاعده شبکې په پاپنسان کې د روزنې 8 تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې په پاپنسان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکې په څو ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې جوړې کړې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په یو صوتي پیغام کې دا راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنچیر کې د وسلو زیرمی او د غشان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې لتی رو دیر شو کلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت لري، تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوې مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړی، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چاپو ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم ذبیح الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستاني طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی، لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او یو شمیر نورو ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي. خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د کڑکیچ نړیواله ډلوای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شذو د ځپلو لامل افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. د کڑکیچ نړیواله ډله یا ICG وای افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنې وروسته په تیرو څباندې دوه کلونو کې لا هم له بشری ناورین سره مخامخ دی. د ډلې د سه شنبه په ورځ په راپور کې ویل چې دا هیواد په 2023 کال کې ژوري انزیوات تللې ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای ساتلي دي. پر دې موضوع به نن خبرې کوو. اورېدونکو که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې لمر سره کومه تفسیره شریک کړی یا پښتنه ولري زموږ لملمنو څخه تاسو ته دويش میره وایم پر دغه شمیرو تاسو کولای سي چې لمر سره تماس ونیسي او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو 00420221120501 او 00420221120501 پر دغه دوه شمیرو تاسو لمر سره تماس نیولای سي او موږ به بیرته تاسو ته لاستودیو څخه زنګ ووهو نن زموږ ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي او ریدونکو زه تاسو ټول رابولم چې اول په دغه موضوع باندې راپور واورو او بیا بل ملمنو سره خبري پیل کړو
د کڑکې چنړېواله ډله آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی د ډلې د سیشن می پورس په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوات تللی ځکه چې لویدیز تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کم کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړي توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی راپور زیاته کړي اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې وچکالۍ سیلابونو زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي په همدې حال کې د کندوز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تیرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نمونه یاد شي ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
له هغه وخت چې طالبان راغلل زاوز ماموریا له دندې ګوښه کړو مور او پلار می ناروغه دي موږ ټول په کور کې بیکاره یو مرستو ته اړتیا لرو
ما به کومک نیاز درم
خودم از جمله دخترانی هستم
په خپل هم یو له خو جنو څخه يم چې د جمهوریت له سقوط مخکې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم
بزرګ روبرو هستم
د کړکېج نړیوالې ډلې د سیشن بي پورس په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې عمله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 14.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 29% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي د کړکېج نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 41% ښه والی څرګندوي خو وضعیت لا هم خراب دی په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري
اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورید. آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي لمر سره په دې خبرونه کې ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. تاسو پر راپور کې واوریدل چې د کڑکیچ نړیواله ډله وای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شدو د ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي شوی دی. اغلی امیل لمړی خو تاسو او اغلی سیلاب تاسو دوار ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې د دې خبرونې لپاره مو وخت ایستی چې لمر سره خبرې وکړي. اغلی امیل تاسو څخه زما اوله پښتنه دغه د لکه تاسو چې واوریدل چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو یو لامل افغان شوز سره د طالبانو ناوړه چلند یا څه وي دی، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه ترني خو سلامونه اوریدونکو ته. خبر دل سره چې واقعا د دېنی ورته د دې چا د سرکو نه پټ نه دی، دا د کلمر باندې روخانه د چا افغانستان بلا سره په دی له خاص په کوم لوري روان دی او د چې اوس راپور نشري د تر افغانان چې د لګي د بیکاری د دې وسلې د پټ حالت سره مخ دي او د دې د دې حالت د مهارول د فارایي څوک مسولیت نه نیسي. حکومتونه خو د همدې لپاره دي چې بالاخره لارې چارې وګوري چې دا حالتونه دپاره یو پروګرام ونیسي، مګر دلته هیڅوک نشته چې خپل غوږونه پرې وګروي او ورځ تر بلې خلک د ولږې نه مري، د ولږې سره مخامخ کېږي. اوس چې بیا بشري مرستې کمې شي او دا وچکالي ته ګوره، دا حالت ته ګوره چې افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی، بیا چې اوبه نه وي نو کرنه به له کومه شي، بیا نو حاصلات به له کومه شي، بیا خلک هغه ابتدایي ژوند چې په همدې باندې شپه ورځ تېروي هغه چې له لاسه ورکړي. په باور که چې خلک د دې د اندېښنو د لاسه دوی رواني شوي دي، دوی ژور خفګان نیولې دي، دومره سخته ده. پخوا خو به یو څوک درلوده چې بل چا ته به یې پور ورکړه، اوس هغه خبره نشته. اوس هیڅوک نه دی چې بل لاس ونیسي دلته او دا حالت بالکل خوشنونکی دی، دومره زړه بوګنونکی دی چې هیڅ حد نه لري. هر یو ته چې وګوري بیخي حیران دي چې دا د حالت بیخي ته به اوس څه ورکوي. نو دې لپاره دلته دا کوم حاکمان چې دي فقط وظیفه یې همدا ده چې مالیه زیاته کړي په هر څه باندې او د مالیه خو خدمات بالاخره باید راه کې خدمات خو وجود نه لري او چاته حساب هم څوک نه ورکوي. دلته دا اداراتو کې که پخوا یو ډول فساد و اوسېدل رقم دی، دا خلک حیران دي نه کارونه پر مخ دي، بېکاري خو اوس ته رسېدلې دی، کار هېڅ اصلا نشته. نو بالکل حالت چې دوی پیشبیني کړی دی مونږ په کې یو، دغه وحشت کې مونږ یو او دا ورځ تر بلې ښه کېږي نه بلکې خرابېږي.
مننه ډېره. بله ډېره مننه اغلی امیل. زبرت تاسو تر اعظم اغلی سیلاب تاسو څخه به د اغلی امیل د خبرو په تړاو او په تعقیب پښتنه وکړم. لکه تاسو چې واوریدل په راپور کې هم د کڑکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې لا هم له بشري بحران سره مخامخ دی. تاسو په نظر دغه وضعیت ولې دوام وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه اغلی امیل ته، تاسو ستاسو تخنیکی همکارانو ته، ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ دا د کرکیچ مسله دا د سینه د صدا د قرن 21 کې یا مثلا په فعلي شرایطو کې افغانستان ته راغلی وي. په تیرو څو لسیزو کې که چیرې تاسو مکمل بررسي وکړئ یا هم خپل هر څوک هغه خپله مطالعه ولري، پس له دویم د جنګ جهاني دوم نه یعنی دغه موارد ډېر زیات مطرح کېږي، ډېر زیات او په دې کې مختلف علتونه او مختلف عوامل دخیل دي، لکه اقتصادي وضعیت، لکه پیشرفت ټکنالوژي، امنیتي وضعیت او داسې نور حالات. په افغانستان کې متاسفانه در هر څه وړاندې تر هر مسلې مخکې د بشري ناورین عمل افغانستان منځوي انځوا حالت راغلی. د بشري ناورین نه متاسفانه چې همیشه برداشت د سیمې چې کچېره یو جنوساید منځ راځي، کچېره یو نور د سیمې لوی لوی جنایي موارد منځ راځي، نو هغه وخت کې نقض قواعد بشري یا نقض هغو مواردو چې هغې ته د افغانستان هم هغو کنوانسیونو سره یې توافق نامې امضا کړي دي، هلته افغانستان هم پکې ګډون لري، نو دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت کې بشري ناورین منځ راځي. در حال کې په افغانستان کې همدا اوس تاسو ګورئ د حد نه وتلې د اغلې حمیل خبره، د حد نه وتلې لوږه ده په افغانستان کې، له حد نه وتلې خلک مجبور دي، خصوصا د میرمنو بخش کې. ما ته ډېر د تاسف خبره دا ده چې ولې همیشه په هر موضوع کې او هر خبره چې مطرح کیږي د هغې نه مخکې چې د افغانستان هغه ډېر لوی لوی مسائلو ته توجه وشي، اول هغه ټارګټي ښځې مد نظر نیول کیږي، لکه د نجونو د تعلیم و تحصیل مسله ده. آیا دا بشري ناورین نه ده؟ تاسو د افغانستان نیم وګړي چې د نیم نه هم نفوس ډېر زیات ته فکر کوم نظر نارینه او تاسو هغه ټول په کور کې نه ولیدي، هغوی ته تاسو اجازه د کار او فعالیت نه ورکوئ، هغوی ته تاسو اجازه د تعلیم او تحصیل نه ورکوي، نو آیا دا بشري ناورین ده کنه؟ ده په د ټولو هغه منشورونه یا هغه اعلامیه چې بین المللي اړخ لري چې دا د غیر مسایلو نه، الحمدلله الحمدلله مونږ او تاسو مسلمان یو او فکر کوم په افغانستان کې هیڅ څه وګړي نفس چې هغه به د شریع احکامو نه خبر نه وي، خو بدبختانه چې افغانستان ډېر سخت حالت ته بیایي د فعلي شرایط د افغانستان نجونې متاسفانه چې اکثریت دې ته آماده دي چې هغوی د افغانستان نه ووځي، او دا به ډېر لوی ناورین چې هغوی تعلیم تحصیل وکړي او خپلې خاورې ته دوی خدمت ونه شي کړی، نو زه فکر کوم چې دا بشري ناورین د فعلي واکمنانو له نظر نه هغوی صرف دا فکر کوي چې جنوساید رامنځته سوی نه ده، نور موارد نه دي رامنځته سوي یا جنایي مسایل نلی مطرح شوی، نو دا د افغانستان یو ډیر عادي مسله ده چې دوی د ښځو ارث دوی یادوي. بل دا چې زه فکر کوم د بشري ناورین تنه دا نه ده چې مثلا تاسو فزیکی ډول باندې یو موضوع مطرح کړئ، دا افسردگی، اختلالات رواني او نور هغه موارد چې ښځو او نجونو ته په کورونو کې پیدا شوي، دا هم یعنی یو اصل دی چې تاسو بشر ته ښځې ته من حیث یو بشر احترام نه لرئ، او آیسته آیسته دوی له اجتماع نه، له ټولنې نه، یعنی په قرن 21 کې تاسو هغوی د هر ارث نه له اجتماع نه لرې کوئ، او بدبختانه او متاسفانه چې بالاخره به داسې یو حالت او داسې یو وضعیت رامنځته شي چې د فعلي واکمنانو د کنټرولولو نه به هم هغه وتلې خبره وي.
ډیره مننه غلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده، تر یوې لنډې د می ورسته به بیرته له تاسو سره یو. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري، تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې یو څوک تبصری هم پریښی دی، یو څه به تاسو ته په دې خبرونه کې ولولم. د رحمت الله وحدتیار په نوم یو تعقیبونکی لیکلی دی چې راغلی مرستې د ملل متحد په دفترونو کارمندانو په لوړو معاشاتو او ورسره په غیر مستحقو وګړو باندې مصرفیږي، او موږ دا مرستې هیڅ لیدلې نه دي، او افغانان افغانانو ته د افغانانو اساسي اړتیاو ته پام نه کیږي. بل خبره الحاج حکمتي افغان لیکلی ده چې د بشر په نوم یادې مرستې چې افغانستان ته رالیږل کیږي دغه پر افغانانو باندې نه مصرفیږي. د ویلي دي چې دا د دوی په سیمه کې غریبه طبقې خلکو ته هغه چې ډیر ووایم په سلو کې 40% خلکو ته هم دا مرستې نه دي رسیدلي. دا تبصره الحاج حکمتي افغان کړې ده. او محمد انډیوال په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې زه معلول یم په حکومت کې میدان د درلوده د مشرانو جرګې د دارالانشا د اطلاعاتو او عامه اړیکو په ریاست کې د پارلماني بحثونو د ثبت امیر وم. دنده مې له لاسه ورکړه. له هغې نیټې بیا تر نن ورځې پورې چا مرسته نه ده راسره کړې او نه یې هم د کومې مرستې خبر راکړی دی. همداراز امین الله صافی لیکلی دی مرستې نسته. د کلي د وکیلانو او چارواکو په خوښه ځانګړو خلکو ته دا مرستې ورکول کیږي او دغه مرستې یوازې د چارواکو او د هغوی د خپلوانو پورې متمرکزې پاتې دي. او همایون سمیم لیکلی دی چې دا پیسې لکه د موش او پیشکبازي ده، هسې په خوله د طالبانو مخالف ځان ښیي، د پردې شاته هر څه نور دي، ټولې پیسې طالبانو ته ورکوي، هسې نوم یې د بشري مرستو دی. دا د همایون سمیم صاحب نظر دی. او بل تبصره د شاکر الله مومن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلی ده. د ویلي دي چې شفافیت نسته او د خلکو بندي کول په یو ولایت کې 2500 و بخشی چې دغه تبصره سمه نه ده لیکل سوې، وروسته به زه بیا هم یو وارې وګورم چې سمه یې راواخلو او تاسو ته یې نشر کړو. زه فکر کوم چې دغه تبصره د خبریالانو په تړاو باندې سوې ده، د مرستو په تړاو نه ده. د شفیق الله رحیمي په نوم باندې د لیکلي دي چې د خارجي موسسو کارمندان خپله په کورونو ګرځي او په خپله خوښه خلکو ته مرستې ورکوي. او د ویلي دي چې مستحق خلکو ته مرستې نه دي رسیدلې. او د نواز تلاش په نوم باندې یو اوریدونکي لیکل دي چې موږ هیڅ بشري مرسته نه ده لیدلې او بشري مرستې څه رقم یو کله او چیرته ورکول کیږي. د لیکلي دي چې دا ناسم معلومات دي چې افغانستان ته بشري مرستې ورکول کیږي. او بل ګورم اوریدونکو چې ستاسو نورې تبصرې څنګه را روانې وي، هغه به زه ستاسو ته وخت په وخت لولم. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته په وخت ورکو په دې خپرونه کې چې د دوی نظر هم راواخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ چې خپل نوم ووایاست هغه تبصره یا پوښتنه چې تاسو لرئ کولای شئ.
د زنانو سپری احمد د
فرید احمد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. لکه څنګه چې تاسو موضوع هم تعقیب کړه، دا خپرونه د ازادي رادیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده، تاسو د دې موضوع په اړه کوم څه تبصره لرئ؟
نه، خدای پښتنه ده چې تاسو هر وخت سره د شوزو د حقوق په اړه خبرې کوئ، ولې دا خبرې نه کوئ چې د اصل کال چې د کفار د لیو جګړه کول له مسلمانانو په شهادت رسول په هغه کې ولې خبر نه کوئ چې خاص د ښځو حقوق دي، د ښځو حقوق دي.
بله، ډیره مننه. موږ پر دغو ټولو مسایلو باندې بیلابیل خپرونې لرو. لکه تاسو چې د ازادي راډیو دغه اونیز خپرونې او نور بحثونه هم اوري، تاسو به حتماً زموږ په راپورونو کې هم اوریدلی وي چې ملکی تلفات څنګه وه، او کله چې بمباری کېده یا پر خلکو باندې چاپی وهل کېدلې، د عادي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه باندې هم موږ راپورونه ورکړي دي، په بمی چاودنو کې او په هدفي وژنو کې د خلکو د تلفاتو په اړه یا د ټپي کېدو په اړه باندې هم موږ راپورونه درلودل. په بحثونو کې هم دغه بیلابیل موضوعات راخیستلی دي، خو چون چې تاسو ته معلومه ده چې د ازادي راډیو خپرونې مختصې وي او ځانګړې وي به ځینو موضوعاتو ته، او دغه نور بس د خپرونه چې ده د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې ده، نو موږ په دې خپرونه کې د ښځو اړوند خبرې کوو، او په نورو موضوعاتو کې لکه د ازادي په څپو کې یا 15 دقیقې خپرونه یا تر شنه اسمان لاندې خپرونه، په هغو کې بیا دا نور موضوعات معلومات هم را اخلو. نو تاسې حوصله تر غوړم او هیله لرم چې تاسې د خپل کورنۍ د شود سره یو ځای د خبرونی واوري د رادیو لاري، او که تاسې د کورنۍ شذ یا کز ماژغ او په خپل هغوی کولای چې لمر سره تماس ونیسیو، مر سره خپل نظر هم شریک کړي، مر تاسې نظر محترم دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مننه سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او تاسو ته.
وعلیکم سلام، ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نوم نه یادوئ تبصره یا پوښتنه لرئ هم کولای سئ.
مننه. زلمی افغان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
افغان صاحب ډیره مننه. تاسې د نن ورځې د خپرونې نور بستی موضوع هم واورېدله. که تاسې د په دې اړه باندې کوم تبصره یا پوښتنه لرئ چې د بشري مرستې چې افغانستان ته ورکول کیږي پر هغه سربیره تاسې اورېدلی دي چې نړیوالو خپلې مرستې کمې کړې، او دوی هغه مهال چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان و دوی ویلي دي چې طالبانو هغه ټولې شرایط نه دي پوره کړي لکه هغه وخت چې د نړیوالو سره ژمنه کړې وه. نو په هغه کې د ښځو حقونه هم راغلي دي چې د دوی په وینا یعنی طالبانو دغه حقونه نه دي ورکړي. ستاسو په نظر باندې د مرستو په برخه کې څه کېدای سي چې نړیوال د دغه مرستو څخه لاس وانخلي او طالبان هم هغه حقونه چې افغانان یې غواړي هغوی ته یې ورکړي؟ زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه، متاسفانه. یو بل اوریدونکی را اخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله ملالو بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او میلمنو ته.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادوئ مهرباني وکړئ، او که نه تبصره کوئ یا پوښتنه هم کولای سئ.
مننه. خدای پاک خیر در کې خورجان است. همیشنه اوریدونکو عبدالحد اتل ما د هلمند څخه.
اتل صاحب سلامت وسی. د دغه موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ یا د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري؟
بلې خورجان، د میلمنو سبا پوښتنه وکم او تبصره به خورجان په دغه اړه در سره شریکه کوم. واقعا لکه په خوا په مخ کې کلو کې چې نړیوالو کوم مرستې کولې، بشردوستانه مرستې، هغه دلته زموږ په ولایت کې هم خورجانې ډېرې زیاتې کمې سوې دي. یعنی زموږ په ولایت کې ورته کم خوندې وي چې مثال د خبرې دغه خیاطي به کولې په د لشکرګاه ښار کې. مثال د خبرې دغه خیاطي دغه د مرستندویو بنسټونه ورته جوړ کړي وه، دا دفترونه بیا به دا خوندې وتللې چې مثال د خبرې بېکاره به وي، بیا به هلته د خیاطۍ په کار باندې بوخته کړلې. مثال د خبرې هغه کارکوونکي وه، هغه خیاطانې چې وي، هغه ښځینه وي خورجانې. نو اوس په دغه څو کلونو کې داسې دوه کاله کېږي چې دغه ډېرې کمې سوې دا بشردوستانه مرستې. نو موږ دا غوښتنه کوو چې باید دا زموږ د خوندو سره چې پخوا هغه مرستې کېدلې باید اوس هم ورسره وسي. او بل ملالۍ بشیر خور، دغه مرستې خو ګوره دوی بشردوستانه مرستې دي. نو بشردوستانه مرستې چې خورجانې، نو د ښځو خوارانو بیا څه ګناه چې مثال د خبرې د حکومت سره خپل دغه لري مشکل لري، هغه د حکومت سره حل کړي. او دغه بشردوستانه مرستې چې د بشر په نامه راځي، نو موږ خو دې ته ډېر خواشینو یو خورجانې. نو زما په فکر په نظر باندې دا بشردوستانه نه وي، که چېرې بشردوستانه سي دلته داسې خوندې دا زموږ په ولایت کې ستاسو خورجانې چې مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري، هغه سرپرستي د یو بېچاره ښځې په لاس کې ده. مثال یو خیاطې خورجانې دغه په نورو کارو باندې بوختې. نو د دې څه ګناه؟ موږ وایو چې مثال د خبرې دغه مرستې د دغه د سیاست څخه جلا سي، نو زموږ خوندو ته به هم خپل حق او حقوق ور ورسېږي. او بل د خوندو سمه ملالۍ بشیر خور که ستا اجازه یې پوښتنه کوله.
ولې نه مهرباني وکړئ اتل صاحب.
خورجان، زما ټول خوندو ته درناوی لرم. خورجان، ټول زموږ خوندې د افغانستان خوندې مو د مسپخه ته کوو. خو یوا د کشر ور په صفات زه دا خوندو ته وایم چې اوس ګوري ته سم داسې مه کوي چې مثال د خبرې پر حکومت باندې اکثره خوندې د خورجانې نیوکې او دغه کوي. زما خپل په فکر و نظر باندې چې دغه زموږ حکومت دغه کم بندیزونه پر دا خوندو لګولي دي، اصلي علت یې دغه دی چې خورجانې په اکثره رسنیو کې دا زموږ خوندې دي. موږ زه درناوی ورته لرم. خورجانې، زما سره د میلمنې خوندې خوا نه بدي. زه د یو کشر ور یم، د یو کشر ور په صفات ورته وایم چې مثال دغه نیوکې او دغه چې دی پوچو پاش اکثره خورجانې د اساس رسنۍ لاشه ده، په نورو رسنیو کې پوچو پاش ورته ویل کېږي. نو زه هم اصلي علت به دغه چې دا حکومت دا د خوندو پر کومو کارو بندیزونه لګولي دي. زه هم چې مثال د خبرې دغه بدې نیوکې او دغه باندې ونیسي، دغسې د حکومت سره مثال د خبرې مخامخ خبرې وشي وزارت سره نور خوند خارج ته تللي نور ملکوت ته تللي دي مر درناوی ورته لرو باید چې خپل ملک ته راشي اقدام مشکل چې لري مثال د خبرې د خپل حکومت سره خورجانې الو پاسل کې نو دغه مو خورجانې د میلمنو څخه پوښتنه ده چې اصلي علت یې زما په فکر کې دغه کېدای شي نو چې دوی څه په دغه کې وایي خورجانې
ډېره مننه اتل صاحب ستاسو دواړې پوښتنې مې واخیستې او ستاسو همدا دواړې پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه وکړم سلامت اوسئ او مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی وو اغلی امیل ستاسو څخه د اتل صاحب د دغه پوښتنې په اړه باندې غواړم چې تاسو نظر واخلم ده ویل چې بشر دوستانه مرستې خو د بشر د دوستۍ په خاطر باندې ورکول کیږي نو نړیوال بیا ولې پر طالبانو باندې شرایط ایږدي ستاسو په نظر ولې طالبان کلفت چې د نړیوالو شرایط ومني د یو حکومت په صفت باندې او بیا به هغوی د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي
نه لکه زه هم د دې طرفدار نه یم چې ملل متحد د خپل مرستې د بشر دوستانه مرستې سیاسي کاندي او بلاخره بهاني ولټوي او دا ونه رسي مو په دې حالت کې چې تقریبا 2 میلیونه خلک چې څنګه سرویشي وي شاید هغه هم بیخي زیات وي زه فکر کوم 15 میلیونه خلک اوس دولګي سره مخامخ دي او دولګي د عاجل مرستې ته ضرورت لري چې دا مړه نه شي بلاخره خپل ژوند له لاسه ورنه کړي دونه شرایط قرباني سخت شوي دي نو دوی څنګه د دغه حالت نه دی نه ویریږي او دا ګوري چې موږ په څه حالت کې یو هر کوټو لارې تړل شوي دي امکانات نشته په خپل حکومتونه چې هغه شرایط چې باید ولري خلکو ته هغسې خدماتو رسیدګي وکړي نشي کولی نو دغه خلک چې بشري مرستو ته اړتیا لري ضرورت لري چې د مړینې سره مخامخ دي خپل ژوند له لاسه ورکوي انسان د خپل ژوند د بقا دپاره غذا ته ضرورت لري او دلته خو بې سرپرستي ښځې خو بیخي زیاتې دي او دوی د کار نه منع کړل او په دې باندې شرایط ورځ تر بلې خرابیږي نو ولې دا ورور داسې وایي چې دا چې دوی منع کړي دي دا داسې دي او هغه دپاره داسې یو ډېر ضعیف توجیه پیدا کوي داسې خبره کوي همدا ښځې وو چې ورسېدل او خپل هغه فکري بلوغ ته ورسېدل خپل حق او مسؤلیت ګڼه چې د دې هېواد یو مهم د دې ټولنې یو وزر دی او د دې د ترقی لپاره زه هم باید په صحیح موسم کار وکم ځکه بیل دینا ناممکن ده چې د دې ټولنې پرمختګ وشي او دا ټولنه ولري نو خو ته اوس موږ ګورو چې دا نورین په څه حد پورې رسیدلې دی دا لویه فاجعه ده چې ملل متحد خپل مرستې تمام ورځ اعلانې چې دا کم شو اوس هم خو عدالت نه مراد کیږي یا قدر ته نه سپارل کیږي هیڅ کله داسې یو شیوه یو میتود یو تګلاره یو څم هغه معلوم نشو چې دوی غوره کاندي او هغه مستحق ته باید خپل حق ورسوي تر اوسه پورې هغوی موافق شوي نه دي په دې کې پاتې راغلي دي او خو بیا هم یعنی که دا کمیږي دا د ټول د پاره د اندېښنې وړ ده اوس حالات داسې نه دي چې خلک وکولی شي بیا هم خپل ژوند پر مخ یوسي هر ورځ خلک له منځه ځي خو میډیا دومره فعاله نه ده چې دا انعکاس ورکړي خلک د ورځې نه د ډېر بد حالت نه رواني شوي دي خودکشي کوي مري اولاد یې کله چې هغه ابتدایي مناسب غذا خو دلته وجود نه لري چې هغه ضرورت د وجود دی هغه وڅ ډوډۍ هغه چې فصل مرزه باندې وجود کمبود د ویتامین پروتین دا پیدا کوي نور تکلیفونه ته څو چې په ځمکه ونه لویږي اته یو ډاکټر ته نه ځي اته خپل ځي یو دواخانې نه یو تابلیټ اخلي لږ درد یې آرام شي نو ته فکر وکړه هغه به جدي مریض وي هغه به تداوي ته ضرورت لري خو د ده په وس کې نشته نو دا حالت خلک ګوري د سینل چې دنیا اوس لکه یو د لاس یو ورغوي دی هغه یو آگاه دی پویږي امازن پویږم چې ولې داسې کیږي او د دې طرفدار نه یو د دې سخت مخالف یو چې دوی خپل مرستې سیاسي کوي او په دې بهانه او په هغه بهانه دا په خلکو باندې ودري په دې حالت کې دا خلک څه وو کې چاته وګوري حکومت خو
بله
هم مسؤلیت نه لري
اغلی امیل ک طالبان دغه ادعا کوي چې دوی د افغانانو په د خیر او شګړې لپاره په حکومت کې راغلي دي او حکومت یې جوړ کړی دی د هغوی لپاره، او دوی غواړي هم چې باید پر رسمیت وپیژندل سي د نړیوالو لخوا څخه. نو نړیوال چې په داسې حال کې چې د یو حکومت چې هغه باید د داخل څخه هم مشروعیت ولري او د نړیوالو مشروعیت هم ترلاسه کړي، ولې باید د هغه هیواد له وګړو سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې د هغه هیواد یو حکومت چې سرپرست حکومت دی هغه شرایط نه مني چې دوی روباندې شي دي؟ یعنی پښتنه اصلا دلته ده چې نړیوال خو هم بیا خپل شرایط لري، نو د مرستو په مقابل کې چې خلکو ته باید لکه دوی وایي چې موږ غواړو چې ښځینه کارمندان یو خلکو ته مرستې ورسوي، ځکه چې نارینه په کورونو باندې نسي ننوتلی، نارینه نسي کولای چې په کور کې د خلکو هغه شمیر وګوري یا دغه وضعیت وګوري چې آیا هغوی رښتیا مستحق دي د مرستو کنه. باید ښځو ته دغه اجازه ورکول سي چې هغوی د یوې کورنۍ سره خبرې وکړي او د کورنۍ د ښځو ستونزې وګوري چې رښتیا هغوی مستحق دي کنه د مرستو، بیا به دوی مرستې ورکوي. خو طالبانو دغه ښځې له کاره وایستې. نو نړیوال په داسې حال کې چې د هغوی لاسو پښې تړل سوي وي، ښځینه کارمندان یې پر کور باندې کښېنول سوي وي، آیا ستاسو په نظر د دغه مسؤلیت بیرته د طالبانو حکومت ته نه راجع کیږي؟
خو راج کیږي، اما دا تاوان باید څوک ورکړي؟ هغه خو ټول خلک پوهیږي، ورته بار بار په کراتو هغه ورځې نه چې راغلي دي میلیون ځلې میلیارد ځلې دوی ته ویل شوي دي، دوی نه کوي. اما ملل متحد باید کوشش وکړي چې داسې یو رویه نه، داسې یو فشار نه کار واخلي چې دوی متقاعد کاندي، ترڅو هغه اساسي حقونه چې د میرمنې دي او دوی تمام ورځ ناري توري کوي دوی نه په دا رقم وغواړي چې دوی راضي کاندي. هغه شرایط باید په دې کې دي چې دوی باید حاضر شي چې د میرمنو د تحصیل او د کار حق ورکړل شي، او هغه محدودیتونه چې دومره هم لازم نه دي چې په دې باندې وضع شي د دوی نه لاس په سر شي. خبره دلته ده چې اوس نو ملل متحد هم دا کار کوي، دوی دا وکړي، دا خلک چاته وګوري؟ دا یو بشري ناورین دی، بشري فاجعه ده چې بلاخره خلک د ولګي نه دلته په دا رقم مري او خلک تماشا کوي، بیا څنګه کیږي؟ دوی خو لاره ورک کړي، دا کار نشته، روزګار نشته، دا ډیره سخته ده. دې مره دا به څوک مهار کړي؟ دا دې لپاره به څوک فکر وکړي؟ دې لپاره به څوک غور وکړي؟ ملل متحد یو رقم موږ نه انتقام اخلي، دوی بل رقم اخلي، دا خلک چاته وګوري؟ بالاخره د دې د حل لاره باید یو څوک وکیني، په دې باید فکر وکړي دا خلک څه وکړي.
مننه ډیره اغلی امیل زبیر ته تاسو ترازم. اغلی سیلاب، تاسو موږ دا اوریدونکو اتل صاحب خبره واوریدله، دوی یو بل پښتنه هم وکړل چې یو وړاندیز و دویل اصلا باید شذې د طالبانو پر حکومت باندې تر انتقاد پر ځای باندې د هغوی سرکښینی او مخامخ خبرې ورسره وکړي او خپل غشتنی قربانی ومني. تاسو په نظر آیا دغه امکان لري، او که امکان نه لري شذو آیا هڅه کړې و چې له طالبانو سره کښېني؟ شذې ولې لارو کوڅو ته په اعتراض کې راووتې؟ ولې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کولې؟
زه د دې ورور نظر ته احترام لرم، هر څوک نظر په خپل دیدګاه، شرایط ژوند، طرز طریقه ژوند کولو، دا ټول موارد تحصیل لري په دې باندې چې دوی به څه رقم نظر ورکوي. وزه ته چې دې وروته دې صدقانه دا خبره کومه، دې من په کور کې میرمن لري، یا به هغه خپل میرمن وي، یا به خور وي، یا به مور وي، یا به برندار وي، یا به امي، یا به خاله، یا به هم نیاي. ٹھیک ده، چې افغانستان د کورنۍ د همدغه غړیونه تشکیل شوی دی او د دې نه بهر هم نه ده. که چیرې د فیلی واکمنانو د افغانستان میرمنو ته د دې اجازه ورکړې وای چې دوی ورسره کېناستلې وای، نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان میرمنې به سرکونو ته راوتلې؟ دا تنه د ما چې من حیث د ښځې خبرې کومه، دا د ما موضوع نه مطرح کیږي. دلته د ټول افغانستان ولس خبره مطرح کیږي. محترم مور، ته دا ډیر په صادقانه ډول باندې وایم، پورې که زه غږ پورته کوم چې ما ته د تعلیم دروازه خلاصه کړي، آیا زما تقاضا د شریعت مخالف ده که د شریعت موافق؟ قرآن عظیم الشان که اولین سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق په نام ده. اولی زه باید خپل غږ پورته نکم، اولی زما آواز باید و نه اورېدل سي. که چیرې زه د فعلي واکمنانو نه په ډېر احترام سره تقاضا د دې کوم چې ماته د تحصیلي نهادونو د پوهنتونونو دروازه خلاصه کړي، زه هم جز د دغه اجتماع یم. ما باندې یعنی په افغانستان کې ټول داسې فکر کوي چې هغه میرمنې چې درس ویلی، هغه میرمنو چې کار کوو، بدبختانه او متاسفانه یو ډېر منفي ذهنیت ور سره. زه نه وایم چې په تېر نظام کې به ټول حق د 100% مطابق د شریعت روان، اما 99% د افغانستان میرمنې ډېرې پتمنې او باعزته ښځې دي. هغه 1% هم لا تر اوسه پورې معلوم نه ده، خو زه په اساس د دیدګاه د دغه ورور د خبره تاسو ته مطرح کوم. آیا که زه وایم ماته د پوهنتون دروازه خلاصه کړئ، ما خلاف د شریعت تقاضا کړي که مطابق د شریعت د ما پیشنهاد ده؟ ورته قرآن عظیم الشان که ډېر واضح او صریح آیت ده، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح او صریح. دلته د نارینه او ښځینه خبره اصلا مطرح کیږي نه، چې د ما فعلي حاکمان ما ته من حیث جنس دوم ګوري او ما ته اجازه نه راکوي. محترم وروره، زما موضوع چې کله مطرح کېږي، زه تنه خو ما هېڅکله هم غیر شرعي تقاضا د نه د اوس نظام نه کړي، نه د آینده نظام نه کوم، نه هم ما د تېر نظام نه درلودله. صحیح ده، بشري ناورین تنها په ما پورې ارتباط نه لري. زه جز د بشري ناورین یم چې ډېر تاثیر یې د ما په قشر د ما په طبقې کړی، یعنې په تا باندې. که زه بشري ناورین راواخلم د اقتصادي اړخ ته، آیا تقاوت جز بشری ناورین ده که نه ده؟ په تقاوت کې خو خزینه او نارینه دواړه مطرح کیږي. نو ما که چیرې خپل غږ پورته کړی چې ورونو، د ما مشرانو، زما حاکمانو، د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، ته ولې زما د متقاعدینو حق نه ورکوې؟ آیا ما خلاف د قوانین نافذه په افغانستان کې متاسفانه اوس نشته، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ که زه تا ته وایم چې تا ولې پخواني کارمندانو ته ټولو ته جواب نه ده ورکړی، آیا ما خلاف د قوانینو تقاضا کړی؟ که زه تاسو ته وایم چې ولې میرمنې کار ته نه پرېږدي چې دوی کار او فعالیت وکړي، که هغه ټولنیزې، که هغه سیاسي فعالیتونه، که هغه نور فعالیتونه، که هغه اقتصادي فعالیتونه، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ نه، هیڅ کله هم نه. تاسو ته هر عرض سواخلی، هیڅ کله د افغانستان میرمنې ته خپل غږ هم چې پورته کوي، دوی که چیرې دوی ته وخت ورکول سوی وای، دوی د حاکمانو سره ناست وای، دوی ورسره کتنه کړې وای، دوی به هیڅ کله هم بازار ته یا مثلا د سرکونو په سر باندې نه وای راوتلي، او خپل غږونه به یې په بین المللي سطحه باندې نه وای مطرح کړي. اما بالاخره دوی هم هغه د زړونو درد دومره ډېر ده چې دوی بالاخره دې کار ته مجبور شول. زه دې ورور ته بل پیشنهاد لرم. ګورئ، متاسفانه او بدبختانه، من حیث یو عضو د دې اجتماع او د دې ټولنې، که زه ناروغه سم، د ما فامیل، د ما عضو چې هغه که ښځې که نري، ما ته اجازه د دې نه راکوي چې زه لاړه سم نارینه ډاکټر ته. صحیح، خو که چیرې زه خپل آواز اوچت کوم چې ما ته اجازه راکړي چې زه په طب کې لوستې وکړم، ولې ما ته اجازه نه راکوي؟ آیا ما نه پرېږدي چې زه لاړه سم یو نارینه ډاکټر ته؟ نو بالاخره زه لباین نه لاړسم. خو لوی ترین ناورین هم دا او بدبختي دلته ده چې متاسفانه او بدبختانه موږ له دین یو ډېر اشتباه دیدګاه او یو اشتباه نظر لرو. همیشه دا ویل کېږي په افغانستان کې فلانه موضوع چې مطرح کېږي دا د بهرنیو لاسونه دي. زه نه وایم، اما 100% کې د بهرنۍ لاسونه نه وي، دا د مونږ او تاسو خپله کړنې دي چې بېرته یې ګالو. د فعلي واکمنانو هره خبره د افغانستان میرمنې، د افغانستان ښځې، د افغانستان ټول وګړي هغه مني. اسلامي نظام د هېڅ څوک ورسره مخالفت نه لري، الحمدلله، ازار با شکر مونږ ټول مسلمانان یو. اما تاسو فکر کوئ هغه میرمنه چې هغه د یو فامیل سرپرستي درلودله، هغه میرمنه چې هغې کار کوو، هغه میرمنه چې په ډېرو سختیو خپل اولادونه روزلي، تاسو فکر کوئ هغه حق د دې نه لري چې بالاخره خپل حق او حقوق چې پیژني، البته شرعي حق او حقوق، نه هغه چې منیسي حق او حقوق چې نور نړۍ او د نور نړۍ ښځې غواړي. د افغانستان میرمنو هیڅکله هم هغه نه دي غوښتي. آیا تاسو دا اجازه نه ورکوئ چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل حق او حقوق د دوی نه وغواړي؟ هیڅکله هم تاسو ځان سره دا دیدګاه او دا ذهنیت مه مطرح کوئ چې د افغانستان ټولې ښځې خدای مکړه خدای مکړه هغه داسې یو نظر او داسې یو دیدګاه لري چې هغوی به ختیځ او د نړیوالو او د نورو دولتونو او د نورو مملکتونو د سیاست قرباني به کیږي. زه ډېره متاسفه یم دې ته چې تاسو د مونږ سره ودرېږئ، د مونږ د حق لپاره ودرېږئ، د افغانستان د میرمنو د شرعي حقونو لپاره ودرېږئ او د هغوی سره لاس یو کړئ. زه به یو بله خبره هم ورسره اضافه کړم که د تاسو اجازه یې ډېر وخت ونه نیسم. ګوره، هر کله چې موضوع د تعلیم، تحصیل، د نورو مواردو مطرح کېږي، هغوی کې حق اولویت نارینه ته ورکول کېږي. نو آیا ښځه حق د دې نه لري چې دا موضوع مطرح کړي چې قرآن عظیم الشان خو ذکر شوی دی: ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم ښودلی، اردار خو یې نه دي ښودلی، نه مختص النساء ښودلی. ما ډېر یو جالب بحث واورېدی ده، یو په چې هلته زمونږ د حاکمانو یو شخص غږېده او زه په دې ډېره متاسفه سومه چې یعنی لا تروسه پورې هم د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حاکمان د دوی سره ډېر یو اشتباه نظر ده. هغوی وایي چې په بین المللي سطحه باندې یو زنانه ډاکټره نشته. محترم وروره، که په بین المللي سطحه باندې نه وي نو تاسو د افغانستان میرمنې همداسې په جهالت کې پرېږدئ؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې د شریعت په الف او بی باندې هم پوسی؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې خپل دین هم د کتاب له روی نه زده کړي؟ نه هغه عرفي دین چې دوی ته اروپا ته اکثریت یې داسې فکر کوي پنځه وخته دي لمونځ وکړو بس، هماغه اسلام او ته مسلمان شي بس خلاص. آیا تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ چې یو میرمنه هم د دې کلمې توحید په هغه اساسي او بنیادی معنا باندې پوسی؟ ولی تاسو اجازه نه ورکوئ چې یو ښځه هم په دې پوسی چې بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق؟ ولی تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ؟
مننه ډیره
متاسفانه. او بلې یو ډیر لنډ تفسیر بل هم لرم. افغانستان هم جز دې جامعه جهانی ده. افغانستان لری سازمان ملل متحد یا د جامعه جهانی اولویت نه نه ده که چیرې افغانستان کې مرستې کېږي. دا خو د مونږ او تاسو ډېر یو عام متل لرو: په یو لاس به یې راکړي، په یو لاس به یې درته تسلیمو. د ما د فعلي حاکمانو واکمنانو نه دا قضا ده چې دوی داسې یو سیاست اختیار کړي. هغه په زمونږ او تاسو ژبه کې یو متل ده چې نسیخ خو سوزنی کباب. نو دې څه خونه کېږي؟ دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم. نو ټول به زه د خپل ځان منم که به دا جامع جهاني او هغه تقاضاوي چې نور دولتونه یې له ما نه لري زه به هغه نه منم. ولې تنها په دې ټوله کره د زمین کې افغانستان مسلمان دي، د افغانستان خلک مسلمانان دي، که عربستان سعودي چې مهد تمدن اسلامی ده، هلته خو هم یو اسلامی حاکم ده.
بله، من نه ډیره. اغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم شغلی جلالوف راتوای چې ځینو اوریدونکو مشتزنګونه وهلي دي. د ازادي راډیو اوریدونکو قاری صاحب پښتون زنګ را وهلي دي. قاری صاحب سلامونه او مننه چې تاسو زنګ وهلي دي، مهرباني وکړئ.
ملالی سلامونه مام قبول کا، سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه ورځ موږ پروگرام درلودې د ازادي رادیو په باره کې، هغه دوه مشکله نه سو تنه یو تاسو مبارکي ورته خدمت کړی ازادي رادیو ته.
ډیر زیات مننه قاری صاحب، تاسو مهربانه یاست او زموږ سره مو تل په دې خبرونو کې همکاري کړې ده. تاسو موږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړي دي. تاسو موږ د پاره د قدر وړ یاست. لکه نور اوریدونکو، مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې که تاسو کوم څه ویل غواړئ.
خوره کې خبره خدا شو ده چې زه به لاندې خبره درته وکړم. وی لړم کې وویل چې ته په ژمي کې په ژمي کې ریوه چې په دوبي راوځي. نو بیا لړم ورته وویل په دوبي زه چا پرستلی یم چې په ژمي مې وپرشي. دا خبره خو نه واورېدل ان شاء الله.
بلې و مهرباني.
نو خبره داسې خوره کې په دې باندې څوک نه خپه کېږي. اقتصاد افغانستان د خلکو هغه بدترین حالت ته رسېدلی. که څوک وایي چې وږي نه وي خلک وږي دي، که څوک وایي چې کونډه نه لرو یتیم نه لرو خلک کونډې وي یتیمان لري. نو رابسو د کړکېچ یوه مسله ته دغه کومکونه چې دا جهان راستوي په حساب د بشردوستۍ، اول خو ډېر د دوی خپل پر ماشو باندې مصرفېږي، بیا د دوی خپل په د بچرو کې مصرفېږي، بیا دلته چې راشي خوري کې موږ خبر یو، تاسې بله په پوره کې از نه باید خبر، موږ په دې ټولو حالاتو خبرېږو. دلته چې راشي دغه سرویګانې چې کېږي، دلته نومونه نوشته شي زما خوري کې، بیا دا نومونه یو وړل شي، هلته هغه کرداران او ملکان یا فرزن د مساجدو ملایان هم څناڅه رول پشکې لري. دغه بیا هلته لاړ شي په هغه دفترو کې، هلته چان پش کوي، د دوی د خوښې وړ نوشته کېږي، نور نومونه بېرته لاندې کېږي. نو چې د دوی د خوښې وړ چې نوشته شوه، خو هغه خامخا کرادار صاحب نوشته کېږي، یا قاضي نوشته کېږي، یا ملک صاحب نوشته کېږي، یا بل نوشته کېږي، هغه غریب لاندې دی. زه به تاسو په اطمینان سره ووایم چې په سلو کې تقریبا اویا فیصده سرمایه دار وړي دغه کومکونه، دو دېرش فیصده مساکینو ته رسېږي، هغه هم په یو نبه. او بله خبره دا ده، کله چې پر دې ښځو باندې بندیز نه و لګېدلی، په دې مناطقو کې، په دې قراو قصباتو کې چې ښځو سروې کول، یعنی هره ښځه به د یو چا کور ته راتله، دا ښځې چې به عیاتي کول، دا کور دې په ښه طراب توګه باندې لیدی، هلته بیا قضاوت هم سم کولی شو، دا میرمنو سره به هم غږېدلی شوې. نو بیا چې دا ښځې دا اوناشه کشر چې دی خوره کې دا نه چې ستاسو ته مخه وایم، دا یو نوه دلسوزه دي، ریقت قلبه دي. نو دا چې به هلته ولاړې، هغه مساکین بیا ور پیش کړه، هغه بیا نوشته کړه درته، اوس چې دا ښځې بندې شوي دي چې سروې نه کېږي، اوس داسې خاص سروې لکه پخوا چې کېدل، اوس هغه سروې نه کېږي. نو دغه کومکونه وه اړو خلکو ته واقعا نه رسېږي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب، ستاسو د تبصرې څخه ستاسو نظر مو هم واخیستی، ډیره مننه. او اوریدونکو، تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوریو، بل اوریدونکو هم ستاسو دوی به هم راوخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بلې، که تاسو زما غږ مې فکر کوم چې رابطه قطع سوه. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زه به یو څو تبصرې تاسو ته ولولم. تاسو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پرېښې دي، د عبدالرحمن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې طالبان تر اوسه هیڅ قانون نه لري، نه اسلامي نه اساسي قانون، او د دوی د شخصیتونو د فکر له لارې دوی هغه قانون چې پر خلکو باندې تحمیلوي یا تطبیقوي. هدا په نوم باندې یو بل تعقیبونکي لیکل دي، باید چې نړیواله ټولنه پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د سفر اجازه ورلاغ وکړي، او د نړۍ مذهبي مشران طالبان ته په ډاګه کړي چې ستاسو دا کار غیر اسلامي او د اسلام خلاف دی. په افغانستان کې خلک باید مظاهره وکړي، دا د خپل شخصي نظر دی. اوریدونکو، موږ دا خبره نه کوو، او د ویلې دي چې خلک باید د ښځو سره یو ځای نارینه هم لاس ورکړي او د دوی حقونه وغواړي، او باید هر افغان مبارزه وکړي چې د افغانو ښځو حقونه تر لاسه سي. دا د هیدا په نوم باندې د یو تعقیبونکي نظر و. اوریدونکو، د نور بس دی خبرونی له دواړو بیلمنو، اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. موږ ډیر پښتنې نورې پاته هم سوې، د میلمنو څخه خو وخت اجازه نه راکوي. د دې خپرونې په راتلونکې اونۍ کې به له بلې نوې موضوع سره ستاسو سره یو، او دا خپرونه نوره پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.